آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سعودي عربستان افغانستان او ځین نور اسلامي هیوادونو کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ ده په داسې حال کې چې غزې باندې د اسرائیلو په ځمکنو یو هوایي حملو کې 1200 فلسطینیان وژل شوي دي د امریکا جمهور رئیس د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده او په لیبیا کې د حکومتي ځواکونو او ملیشو ترمنځ خونړۍ جګړې دوام لري د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ټول نه د مخه د کوچنی اختر مبارکي درته وایو او د اختر شپې ورځې مو په خیر تیریسه په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ د نن سهار په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونې پیل کوو زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د بوکو هرام د افراطي ډلې په هکله رپورټ لرو د افغانستان او چین د اړیکو په هکله رپورټ لرو د اختر په هکله د بهارت صابر رپورټ لرو او د امریکا د اختر مقاله ده خو د دې ټولو نه د مخه پام وکړي د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړو
اختر مو مبارک شه نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان او سعودي عربستان په شمول په زیاترو اسلامي ملکونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده د افغانستان ستر محکمې د یکشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د سعودي عربستان د شاهي دولت د اعلان سره سم نن د دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې هم کوچني اختر وي له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام په خپل یو پیغام کې افغانانو ته د کوچني اختر د رارسېدو له امله مبارکي ورکړې ده په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې او ځل بیا جنگ زور موندلی د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د حماس او اسرائیلو ترمنځ سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې ده په غزه کې د اسرائیلو په هوایي سمندري او ځمکنیو حملو کې 1200 فلسطینیان چې اکثریت یې ملکي وګړي وژل شوي دي اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته تلیفون وکړ او د سمدستي اوربند د نافذېدو غږ یې پرې وکړ دا وروستۍ جګړې هغه مهال پیل شوې چې د 4 ساعتو لپاره نوی اوربند چې حماس منلی وو او اسرائیلو رد کړی وو نافذ نه شو د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې اوباما نتنیاهو سره په خبرو کې په غزه کې د ملکي وګړو تلفاتو د زیاتېدو له امله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې د اوباما د غوښتنې تبع ښاغلي نتنیاهو څه ځواب ورکړی د اسرائیلو صدر اعظم د یکشنبې په ورځ د امریکا له تلویزیوني شبکو سره په خپلو مرکو کې ټوله پړه د حماس په غاړه اچولې وه او تورې پرې لګولې چې دوربند نه سرغړونه کړې تر اوسه پورې د اسرائیلو په بمباریو کې د 1200 فلسطینیانو علاوه 300 اسرائیلي عسکر او 3 ملکي وګړي هم وژل شوي دي اسرائیل وای غواړي چې په غزه کې یو غیر نظامی سیمه جوړه کړي په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون هم په سمدستي ډول دوربند غوښتنه کړې ده او پرون د اسرائیلو په پایتخت تل ابیب کې 2000 خلکو په غزه باندې د اسرائیلو د حملو په خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې او دغه جنگ د ختمولو غوښتنه وکړه
د لیبیا په ختیز ښار بنغازی کې د یک شنبه پر د تلیر 20 ساعتونو په مده کې سیالو وسلوالو ملیشو ترمن په خونړی نوټو کې لښت لړ یو شپته کس وژل سیبي لیبیا کې د تیرو دوه اونیو په مده کې د خونړی نوټو په دوران کې تقریبا 150 کس وژل سیبي دي د دغه جملې نه ته دیش کسان د دولتي ځواکونو وسلوالو ملیشو ترمن د شنبه یک شنبه پر وژل سول مصری چارواکی وایي چې د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې 43 مصری کارګران هغه مهال ووژل شول چې یو راکټ یې د استوګنې پر ځای ولګېدی د ترابلس د نړیوال هوایي میدان د نیولو دپاره د سیالو ملیشو ترمنځ په نښتو کې 100 کسه وژل سوي دي بلې خوا د برېټانیا د سفارت د غړو د موټرو یو کاروان چې د ټونس د سرحد پر لورې حرکت کاوه په لارې کې پرې ډزې سوي دي حمله کوونکو غوښتل چې برېټانوي ډیپلوماتان وتښتوي ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه مخکې خپل ډیپلوماتان له لیبیا نه ویستلي وه او پرون مصر فرانسې ایټالیې اندونیزیا هسپانیا د خپلو اتباعو په ویستلو پیل وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا خارجه وزارت داسې هوایي تصویرونه خپاره کړي دي چې ښایي د یوکرین په ختیځ کې د روسي عسکر د دونیسک په سیمه کې د یوکرین په حکومتي ځواکونو باندې د راکټونو او توپونو ډزې کوي. د امریکا خارجه وزارت د یک شنبه په ورځ په څلورو پاڼو کې اسناد خپاره کړل. په دونیسک کې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو یاغیانو او حکومتي پوسترمن په خونړیو نښتو کې 13 کسان وژل شو. له بلې خوا د امریکا خارجه وزیر د روسیې له خارجه وزیر جان د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون خبرې وکړې او غوښتنه ورنه وکړه چې روسي ځواکونه باید سمدستي د یوکرین په خاوره باندې د درندو توپونو ډزې بندې کړي، خو روسیا انکار کوي او امریکا یې په پروپاګند باندې تور نه کړی. دا د دونیس محلي چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ په سپین بولدک کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په کور باندې د یوې ناکامې حملې په ترڅ کې شپږ طالبان او د سرحدي پولیسو یو ساتونکی وژل شوي دي. حمله کوونکو چې بمی واسکټونه یې په ځان و له یو نږدې ښوونځي نه حمله وکړه، خو مخکې له دې چې د امنیت د قمندان کور ته ورورسېږي د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شول. دغه حمله په باب د پولیسو یو ویان زیاد دورانی امریکا جخت داسې ویل:
اول حمله کې د سرحد ځواکونو په لومړي مقاومت کې څنګه نفر لمنځ تللې دي، ورسته د یو نفر په یو کور یو مکتب کې پټ شوی چې دا مکتب هم د کمانډر څخه کور ته تېر و. بیا د تاسو څنګه نږدې ګروپ دغه مکتب کې به هم د سرحد ځواکونو له خوا حمله منځو لاړې. په دې سره څنګه یو سرحدي سرتېر شهادت ورکړي، درې نفره ټپیان شو چې د ټپیانو له جملې څخه یو ظالم هم و. په سیمه کې یو کوچنی چې البته ډېر کوچنی و، په سیمه کې موجود و، لا هم په شهادت رسېدلی دی.
دورانی ویل چې د حمله پر مهال جنرال عبدالرزاق په خپل کور کې موجود و. کمانډان عبدالرزاق چې د طالبانو یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي، مخکې هم پرې څو ځلې قاتلانه حمله سوي دي.
د افغانستان په دولتي دفترونو کې د شفافیت د څار په نوم یو شخصي مؤسسه په خپل رپورت کې وایي چې د ډېرې مودې راهیسې د بغلان ولایت د دوشي پولیسوالۍ کې د حکومتي چارواکو په اجازه د سرو زرو لویو کان نه په غیر قانوني توګه سره زر راوستل شوي دي. پام وکړئ، په کابل کې د آزادۍ رادیو د خبریال قسیم سولمل رپورټ چې د امریکا غږ آشنا رادیو لپاره رالېږلی دی.
د افغانستان د شفافیت د څار د سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افسلی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې
ای کمپنی امو فعالیت های غیر قانونی خود استخراج غیر قانونی خود در ساحه
دی کمپنی لا کان څخه په غیر قانونی توګه سره زر استخراج کړی دي، چې دی کار هم اندېښنې را پرولی او هم یې دولتي عواید ضایع کړي. د قانونو له وزارت سره د تړون خلاف د اکتشافي چارو ترڅنګ له قرضغن کان څخه په غیر قانوني توګه سره زر استخراج کړي دي.
د شغل افسلی په وینا د قرضغن کان شاوخوا 10% اوسیدونکي اوسګار دي. کریستال شرکت د دې کار لپاره بهرنیان ګمارلې دي. د شفافیت د څار سازمان هم درس وایي چې د دغه کان شاوخوا سیمه هم د افغان کریستال شرکت د ساتونکو لخوا بند سوی چې د قانون او پټرولیم وزارت بیان محمد رفی صدیقی لازادی رجو سره په مرکه کې پر افغان کریستال شرکت تورونه ناسم بلل.
برای یک تعداد از حلقات و افراد
دی وای د شمیر خلکو او کړی لپاره د مدني ټولنو او د شفافیت د څار د ادارو ترنامه لاندې د دا ډول راپورونه خبرېدل یوازې د غوی د شخصي ګټو لپاره کیږي، شای کله کله سیاسي او اقتصادي لاملونه هم ولري. د قرزغن کان د بغلان په دوشي کې موقعیت لري او د سروزر څلور کلسترونه لري.
د همڅولن خبرونه پرون د افغانستان په ځینو خرونو کې د ملکی وګړو د وژلو لامل د طالبانو په خلاف احتجاجي مظاهره وشوه. د یک شنبه په ورځ د کوریا په ټاپو وزمه کې د جنگ د پای ته رسیدو او متارکی او شپېتما کلی زوا شمالي کوریا او جنوبي کوریا چې د وی غیر نظامی سیمې په وسیله وشل شوې دي، د تیرو څو لسیزو راهیسې ترمنځ د جنگ حالت دوام لري. شمالي کوریا په دغه ورځ د پلرنۍ خاورې د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځي او هغو اویا کلونو او اتیا کلونو عسکرو ته یې مډالونه ورکړل چې د کوریا په جنگ کې د موجوده مارکسیسي رژیم په طرفدارۍ جنگ کړی و. او په لایبیریا کې یو امریکایي متخصص چې په خپل روغتون کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ناروغانو علاج رانیولی و، په خپله دغه موزي ناروغۍ ښکار شو او مړ شو. د لایبیریا د روغتیا وزارت ویل چې ډاکټر ساموئل بریسن د شنبه په ورځ د لایبیریا په پایتخت مونروویا کې په خپل کلینیک کې مړ شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده، VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ د واشنگټن د سټوډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د بوکو حرام د افراطي اسلامي ډلې مشکوکو غړو د کیمرون په شمال کې یو مشهور مذهبي مشر د خپل کورنۍ د څو غړو سره یو ځای برمته کړی دی. د کیمرون د شمالي سیمو څخه د امریکا ژغ خبریال موکی ایډوین کینزرا په دې اړه رپورټ لرلې دی چې تاسو په امر تراړم.
د کیمرون په شمال کې د خلفت د خار اوسیدونکو ویلي چې وسلوالو کسانو چې د کورونو په تالا کولو لاس پورې کړی وو ډېرې سختې هوایي ډزې هم کولې. په دغه وخت کې دغو وسلوالو کسانو د دغه خار خاروال چې په عین وخت کې د خلکو یو روحاني مذهبي مشر هم وو برمته کړی دی. د دغه روحاني مشر یو مشاور علي دو دان داما امریکا غږ ته په خپلې ټلیفوني مرکې کې ویلي هغه وایي چې وسله والو کسانو د خلفته د خار د انوي رهبر او د روحاني مذهبي مشر او د هغه د کورنۍ غړي تختولي دي او همې د صدارت د مرستیال احمدو علي میرمن برمته کړې ده. د ښاغلي داندا ملقوله ویل شوې دي چې دغه وسله وال کسان چې د نایجیریا د بورنو د ایالت په لوري چې د علي میرمن هم ورسره وتلې دي. هغه دا هم زیاته کړې چې دغه وسلوالو کسانو د صدارت د مرستیال کور تقریبا یو ساعت محاصره کړی وو. د کامرون فوز په مستقیم ډول د دغه کسانو د برمته کېدلو په باب څه نه دی ویلي، مګر د هغه ملک د ارتباطاتو د دفتر یو مامور فدریک ماسا ګوتی په دولتي راډیو کې په خپلو خبرو کې ویلي چې د کامرون د عسکرو او د نایجیریا نه د راغلو وسلوالو کسان ترمنځ سخت جنگونه شوي دي. هغه وایي
L'extrême nord vient d'enregistrer une énième attaque des hommes de Boko Haram.
Hawaii che de Boko Haram po sawunu waslawalu kasano de Cameroon po shamali simu bia hamla kade da che de mulk shujaas karo po dera meedana de simi aw de khpulu khalkuna difa ham kade da. د ماروا د سیمه یو سیدونکې ندی امریکا غږته په خپل ټلیفوني مرکه کې ویلي چې د کامرون ډیرو هغو خلکو چې د نایجیریا د سرحد سره نږدې اوسېدل نور سیمو ته په تاګ شروع کړی ده. هغه وایي هغه خلک چې په سرحدي سیمو کې اوسیږي ماروا ته په مهاجرت شروع کړی ده. دا په خپل دغو خلکو ته هم ډیره سخته ده او هم حکومت ته ډیره سخته ده چې هلته د دغو خلکو غم وخوري. دا دویم ځل دی چې د بوکو حرام د افراطي اسلامي ډلې غړو په دې میاشت کې خلک برمته کړي دي. له دې نه مخکې دغې افراطي ډلې د کامرون دوه تنکي زلمیان تختولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سولې علي شورا وایي چین کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي ځکه چې پر پاکستان نفوذ لري او له هغه هیواد سره ټینګې اړیکې لري. د دې شورا یو غړي د یکشنبې په ورځ د راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه همکاري زیاته شوې او ښایي چین هم په دې برخه کې ښه رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي، خو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور نه لري چې چین به پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره همکاري ته غاړه کېږدي. په دې اکله خبریاله ناجیا صفی نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین باید پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی مرسته وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې د پاکستان او چین اقتصادي او سیاسي اړیکو ته په پام د چین چارواکي کولای شي چې پاکستان وهڅوي سو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ښاغلی قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اگر چین
کچیر تا
چرته چین وغواړي ل خپل نفوس څخه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي دا کار په ډیره مؤثره شکل کولی شي. نو تر ټولو لنډ او ښه لاره یې دا ده چې چین پاکستان دې ته مجبور کړي چې صادقانه همکاري وکړي.
د سولې عالي شورا د چارواکو په وینا تر اوسه ښکاره نه ده چې چین به په دې برخه کې څومره مرسته وکړي، خو وایي چې په سیمه ییزه کچه د همکاریو له زیاتېدو څخه ښکاري چې چین به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سین یوشی له ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې ویلي چې چین د سولې له پروسې سره د افغانانو په مشرۍ ملاتړ کوي. ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې چین د افغانستان دوست هیواد دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري چې دا اقدام به د سولې په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. خو له بلې خوا یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې چین نشي کولای چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې مسله بهرنۍ ریښې لري او تر هغې چې ټول سره سلا نه شي ممکن نه دی چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
چین چې فرضاً وغواړي چې پاکستان ته فشار ورکړي اول خو به نه کړي چې دا وکړي، چون د افغانستان مسله یوازې په پاکستان باندې تر هغه وخت پورې چې دغه سیاستونه یو لاس نه شي یو فکر ورسي زه باور نه لرم چې سوله.
خغلی سعیدی وویل چې په اوسنی حکومت کې دا فرصتونه محدود دي او نشي کولای چې له چین څخه په دې کم فرصت کې د سولې د تامین لپاره ګټه واخلي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید داسې منظم میکانیزم جوړ شي تر څو ټولو غړو ته د منلو وړ وي. ځینې نورو څېړونکو بیا ویلي وو چې که چین له افغانستان سره له 2016 کال وروسته اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي ممکن چین پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، ځکه د افغانستان نام نیبا د چین ګټه هم ګواخوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونه په دې برخه کې ځل بیا په مکړی دي ساعت مهمو خبرونو ته. نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان او سعودي عربستان په ګډون په زیاتره اسلامي ملکونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. په داسې حال کې چې د غزې په تړنګ کې یو ځل بیا جنگ زور موندلې، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي او غیر مشروط اوربان غوښتنه کړې ده. په غزې کې د اسرائیلو په هوایي سمندري او ځمکنیو حملو کې 1200 فلسطینیان چې اکثریت یې ملکیان دي وژل شوي دي. اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ټلیفون وکړ او د سمدستي اوربند نافذېدلو ږغ یې پر وکړ. د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د یکشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په موده کې سیالو وسلوالو ملیشو ترمنځ په خونړیو نښتو کې لږ تر لږه 16 کسه وژل شوي دي. په لیبیا کې د تیرو دوو اونیو په موده کې د خونړیو نښتو په دوران کې تقریبا 150 کسان وژل شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت داسې هوایي تصویرونه خپاره کړي دي چې ښیي د یوکراین په ختیځ کې د روسیې عسکر د دونستک په سیمه کې د یوکراین پر حکومتي ځواکونو باندې د راکټونو ډزې کوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ په سپین بولده کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په کور باندې د یوې ناکامې حملې په ترڅ کې 6 تنه طالبان او د سرحدي پولیسو یو ساتونکي وژل شوی دی. حمله کوونکو چې به مې واسکټونه یې په ځان ول نږدې ښوونځي نه یې پر کور حمله کړې ده، خو د حملې مخکې د پولیسو د ځوابي برید سره مخامخ شوي دي. د افغانستان په دولتي دفترونو کې د شفافیت د څار په نوم یو شخصي ماسه وایي چې د ډېر مودې راهیسې د بغلان ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې د حکومتي چارواکو په اجازه د سرو زرو له یوه کان نه په غیر قانوني توګه زر راایستل کیږي. او پرون د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ملکي وګړو د وژلو له امله د طالبانو پر خلاف احتجاجي مظاهرې وسوې. په کابل، بامیانو، غور، هرات او مزار شریف کې د ملکي وګړو د وژلو پر ضد په سلګونو کسان لارو کوڅو ته راوتلي وه او مظاهرې وکړلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د اختر لومړۍ ورځ ده. بېلابېلو کورنیو هڅه وکړه چې ځانونه ته توکي واخلي او د بل د ملمستیا د پاره آماده کې ولري. خداسي کورنۍ همسته چې د دې اختر په ورځو کې د خوړلو پیسې او امکانات نه لري. په دې اکله بهر صبر د کابل نیو رپورټر لري دی.
له اختر سره د افغانان وطن یوازې سو ساتونه را لنډوي. دا بیډه کوونکي خریداران د بیو د لوړوالي نه هم ګیلمن دي. برښنا د کابل د میکرویانو په یو دوکان کې سودا کوي. ورنه پوښتم چې د اختر لپاره کومه تابیا کړې ده.
بس هغه سودا پسې راغلی یو د اختر لپاره سودا کوو چې د اختر میوه واخلو او چا میوه او دا کلچې او داسې څه.
څنګه دی بای؟
او والا دی بای خو ډیر زیات لوړې دي، ډیر زیاته قیمتي ده، خصوصا د اختر په ورځو کې نو به هدا هر څه چې موږ او تاسو بای کوو کدو چند نه یو چند پورته شوی دي. اته دغه چیرنی باب چې په نور ورځو کې خلک دون ډیر نه کاروي بیا هم دوی بای ډیر زیاته پورته شوی ده.
او د خلکو اقتصادي وضعیت نن سبا څنګه ده؟
اقتصادي وضعیت خو د خلکو خراب ده، خو بیا هم دوی مجبور دي چې د اختر د پاره چون دای او دود د دوی او سو اخلي. خو دا دوکانداران او تجاران بیا د دوی دغه خراب اقتصاد او دغه تنگ وخت نه استفاده کوي، بیا هم هغه د قیمتونو لوړ دي.
برښنوای د خلکو بد اقتصادي وضعیت زوروي، خو له هغه ځای چې اختر اسلامي دود دینو سناسه اخلي سو اختر په خوشاله ولمنځي. د برېښنا سره په خبرو يم چې وړوکې ماشوم په خیرن مخ او خیرنو جامو په حسرت د برېښنا لاس کې سودا ته زیر دی. راضي او قرار زما تر څنګ دريږي. ژر ور سره دوه جینې کې نور هم یو ځای شي. درې واړه به اله د شپږو کالو وي.
څنګه میږي؟
نعمت الله
خان. نعمت الله جان اختر را ورسېدو جامې دې کړي؟
نه.
ولې؟
هه
ولې دې نه
کړې؟ غریبي ده کنه.
کور کې څوک کار کوي؟ ستا پلار د کار کوي، رونه د کار کوي؟
رور مختبه بلا من دلته لاس غاړه چلی
خوندرو نه د سودی
شپږ دانی ټول
بازار کې ته چی کې؟
د بازار کې ته خیرات ټول.
یعنی ته د نور مشومان چې ګوري اختر د پاره مثلا جامې کې او دته نه خفکیږي؟
نه خفکیږي مولي. نه
ګلدانی اختر را رسیدو چې د کړي نه کریزه مکریزه جامې چی؟
نه
ول
غریبی ده.
ته چی کار کې په دې بازار کې؟ څه
خیرات ټول
سو خوندرو نه لري
شپږ خوندې سلورو نه او یو می مور دې می پلار
پلار د کرن کې
پلان می کوړ د ماتوره ده
مشرور لري
نه ما ما نه واړ دي سلور دانی
ته ټول نه مشري مور دې څه کوي؟
مور می کوړ کې کار کوي.
یو وړو کې لاس می لسونه راکاږي او په نرم غږ رانه خیرات غواړي.
ته خیرات راکاږي لا پر کوړ تر ودا ماته پیړو خیرات راکاږي لا پر
ورته ګورم حیرانون کې خکلا لري.
ته سنو میګي
زمانو
ها منو اختر را رسیدو چې جامې مې د کړي؟
نه
ولې زویا؟
نه غریبی ده.
نو ته چې کې په بازار کې راوتې؟
خیرات ولا دائم کلیواله ده.
تاسو په کور کې سوته نه دي ماشومان خندرو نه دي سودي
پنځه مې ورو نه دي او فلور خواندي بلار مول مې مړ دي.
چا سره ژوند کوي خنو؟
نه هغه ورو نه سره مې
ته ټول نه کشري
وا
خانو نه زولې په کور کې
وا
تاله خو باید جامې کړي اختر د پاره کنه؟
نه غریبی ده.
نه دي کړی تاله ایس؟
نه.
نو تا ورته ونه ویلې چې مال نه کریز راوړی مال دا وکه ایس؟ ته ونه ویلې؟
نه څه وکه
څه که اته خیر اترک چې کې دی بازار کې ترورې؟
بازار ته راغلی یم. هغه څه راغلم هلته یو سالې را پیلو سالې زکات ورکې اتي راغلم.
دره کړ زکات؟
نه.
د منو تر خبر ورسته مې د ګلدانی غږ زیګر راس وزوي. تنکۍ معصومه په ماشومانه انداز د زړه خبره په خوله راوړي.
هغه کسان چې د مون سره د کومک کې سمون زه اختر ومنځو زمونږ ماشومان د سنوې جامې ولر نه کړځي ولر بای مون سره کومک.
له چا نه خو دانه شم پختلې چې ولې د دغه وړو او لوګو نسونو او بربندو تنونو سره مرسته نه کوي. خو د بایو د لوړوالي په اړه مې د سوداګری زخونو د مرستيال خانجان الکوزینه و پختل چې ولې هر کال د اختر ل را رسیدو سره بای هم اسمان ته ورپورته شي. خانجان الکوزه د انتخاباتو تر سره کېدل او نامعلومې پایلې د بایو د دغه لوړوالي لامل ګڼي.
یو عامل خو په مجموع کې سکال فوق العاده دادې چې منګه انتخاباتو ډیر زیات وزفلو نه تنها چې بازار او مارکیټ را لبې بی صبح تک بلکې اقتصاد را لبې خید یو نامعلوم سرنوشت مخامخ او اوس هم تجار ډیر زیات په تشویش کې دي. دا اوس د افغانستان ټول سوداګر خصوصا د غذایی موادو سوداګر فقط دومره مال افغانستان ته داخلي چې په یو هفته کې خرج شي اچ خرج شو به نور را باندې دی هیڅ اطمینان نه لري د دغه کاندیدانو زد و نقص خبرې اعتماد کاملا د افغانستان خلکو په دغه نظام او په دغه سیستم او په دغه انتخاباتو د لاس اور کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې په ملک کې فوق العاده حالت دی. تجارت نشته، بانکونه بندي، وزارت مالیه پر رسمی شکل باندې اعلان کړی دی چې ټول اقتصادي پروژې ولاړې دي. وخت چې دا ولاړې دا خو ډېر لوی مشکل دی، تاسو ته معلومه ده.
خانجان الکوزی ده هم منی چې د اختر په ورځو د وچې میوې بیه خورا لوړه شوې ده، ځکه وایي د موادو لپاره تقاضا هم ډېره ده. خو لویه ستونزه د هغه په وینا دا ده چې د مارکیټ د کنټرول او منظموالي لپاره قوانین نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د عراق د اسلامي دولت او لیوانت یا اسل متشدد او افراطي ډلې د جولای په 13 نیټه په موصل کې اوسیدونکو مسیحیانو ته خبرداری ورکړه چې څلور اختیار لري. دوی باید د جولای د 19 نیټې د غرمې نه وروسته باید له ښار نه ووځي. په ښار کې چې پاتې کیږي نو باید نامعلوم اندازه جزیه ورکړي، اسلام ومني یا به ووژل شي. هغه کسان چې غواړي له دې ښار نه ووځي نو باید خپل ټول سامان ان پرېږدي. اصل شریعت په بیرحمۍ سره عملي کوي چې غواړي په خپل تعبیر سره قرآن شریف او شریعت په هغو کسانو باندې عملي کړي چې د دوی په قلمرم کې اوسیږي. دوی نه یوازې مسیحان تعقیبوي او ظلم ورسره کوي، بلکې هغه شیعگان، سنیان او شبکانو، ترکمنانو او یزیدیانو په شان نور قومونه او مذهبي اقلیتونه ورنه خلاص نه دي چې د دوی مخالفت کوي، او دوی مقدس مرکزونه تباه کوي. کلیساګانې د سنی یا صوفي شخصیتونو د خبرونو سره یو ځای تباه کړي دي، او د شیعګانو یو شمیر جماعتونه یې لوټ کړل او بیا یې په بلډوزرونو د ځمکې سره ځمکه کړل. امریکا د تروریستي ډلې اسل اعمال چې قومي او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک توګه تعقیبوي په کلکو الفاظو سره غندي. موږ د اسل نه په دې سلوک باندې په غوسه او قهر شوي یو چې د شیعګانو، مسیحیانو او نورو مذهبي او قومي ډلو سره کوي، او همدغه راز هغه سنی ملایان او قبایلي شیخان هدف ګرځوي چې د عراق لپاره د دې ډلې د تیارو نظر سره موافقه نه لري. د دوی له دغو کرکجنو اعمالو نه لا پسې نور څه څرګندیږي چې هغه د اصل ماموریت دی چې غواړي عراق تقسیم او تباه کړي. دا باید څرګند شي چې اصل نه یوازې د عراق ثبات ته ګواښ دی، بلکې د ټولې سیمې ته خطر دی. دغه مخبوزیتی دون کې ګواښ د عراق د ټولو ټولنو لپاره د ضرورت مثال دی چې د دغه ګډ دشمن په مقابل کې په ګډه ودرېږي او ټول ممکنه اقدامات وکړي چې دغه افراطي ډلې منځوي کړي او پراخه نفوس ته لاره پیدا نه کړي. موږ په بغداد او اربل کې حکومتي چارواکي هڅوو چې د بې وسه عراقیانو سره مرسته وکړي او د مرتکبینو سره دې د خپلو اعمالو په باره کې داسې حساب کتاب وشي چې د قانون په د احکامو سره برابر وي. امریکا د هغه ګواښ په مقابل کې د ټولو عراقیانو په څنګ کې ولاړه ده چې له اصل نه ورته مخامخ شوی دی.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستا تاسو په خدمت کې حاضرې رو تر بیا په پاک خلاص پرم روغ جوړ او سرلوړي اوسې. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری نیم ساعته لومړۍ خبري خبرونه وړاندې شي چې په هغه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه او رپورټونه واوري. تر بیا مو په پاک خلاص پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.